السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاست ویم تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوړي او ری چې تم د سبا د ناتو د دفاع وزیرانو دورزنه غونډه پیل شي د افغانستان سوله او امنیت د بحثونو یو مهمه برخه ده همدارنګ اوري چې نن د ولسی جرګې د ریاست لپاره د دوو کاندیدانو ترمنز دویم ځلی انتخابات روان دي لومړی نن څلورو کسانو ځانونه کاندید کړو چې له ډلې جاوید جایهون او میر افغان صافي ډیرې رایې وګټلې او دویم دورته لار پیدا کړه نور مسایل هم لرو خو تر سمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر اوروي
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې د ناټو عمومي منشي وایي د ناټو ټول غړي هیوادونه په افغانستان کې د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي پولیسو په بیلابیلو جرمونو تورن عبدالحمید خراساني نیولی دی او د قزاقستان ولسمشر وایي په دې هیواد کې د مهماتو په یوه ډیپو کې د چاودنو په اړه جنایي تحقیقات پیل شوي دي بشپړه خبرونه د ناټو عمومي منشي وایي د ناټو ټول غړي هیوادونه په افغانستان کې د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ دا خبره نن په بروکسل کې وکړه د زیاته کړه
موږ د سولې د هڅو کلک ملاتړ کوو د امریکا له مشر مرکشي سفیر خلیلزاد سره له نږدې اړیکې لرو دی دلته څو واره راغلی او ناټو یې خبرول او مشوره یې ورسره کړې دا موضوع به سبا هم د غونډې اجنډا وي د ناټو غړي د سولې د پروسې ملاتړ ته ژمن دي تر څنګ یې د افغان پوځیانو د روزنې مشورې او مرستې ماموریت ته هم دوام ورکوي ځکه موږ قوي باور لرو چې طالبان باید پوه شي چې په جګړه یې نشي ګټلی
د ناټو د دفاع وزیرانو دوه ورځنی غونډه سبا پیلېږي تر هغه مخکې ستولتنبرګ ویلي چې د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان امنیت او سوله د دې غونډې د ایجنډا اصلي ټکي دي د ولسي جرګې د ریاست لپاره نوماندانو میر افغان صافي په اوه اویا تایید رایو احمد جاوید جیهون په درې اویا تایید رایو عبدالشکور واقف حکیمي په پنځه دېرش تایید رایو ترلاسه کولو سره ونه کړای سول له دوه سوه اووه دېرش غړیو یو جمع پنځوس جمع یو رایې ترلاسه کړي له همدې کبله به دوهم پړاو انتخابات د میر افغان صافي او احمد جاوید جیهون ترمنځ کېږي له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز خبر ورکوي چې په تیرو درو میاشتو کې د نشئی موادو پیښې په سلو کې پنځوس ډېرې سوي دي د دې مرکز ویاند خالد موحد د سه شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته د درې میاشتني راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل په تیرو درو میاشتو کې د نشئی موادو د دوه سوه اووه پنځوس قضیو دوسیې دې مرکز ته سپارل سوي دي چې په دې تړاو یې پر دوه سوه درې نوي تورنو کسانو باندې حکمونه هم صادر سوي دي شاغلی موحد زیاته کړه چې د مورفینو او هیروینو په پرتله د شیشې چرسو او تریاکو قاچاق ډیر سوی دی د عدلي او قضایي مرکز د راپور پر اساس کابل او ننګرهار له هغو ولایتونو څخه دي چې هلته د نشئی موادو ډیرې پیښې ثبت سوي او امنیتي ځواکونو په لسګونو تنه نشئی مواد نیولي دي پولیسو په بیلابیلو جرمونو تورن عبدالحمید خراسانی نیولی دی د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې خراسانی د هیواد او سیمې پر کچه له خطرناکو او لویو مجرمینو یو دی د شاغلی رحیمی په وینا شاغلی خراسانی په داسې حال کې ونیول سو چې نن یې غوښتل په کابل ښار کې د لاریون پر مهال له پولیسو سره نښته وکړي
قبل از اون امروز نیروی امنیتی مختص پلیس
دی واینن ترماس پشین مخکی امنیتی ځواکونه په ځنګړی توګه پولیس ون وتوانیدل عبدالحمید خراسانی چې په منظم جرمونو کې لاس ترلود ونیسي خراسانی د کورنۍ چار وزارت د مجرمینو په لیست کې شامل وو او څو ځلې له پولیسو په تیښته بریالی شوی وو د کورنۍ چار وزارت د ویان په وینا خراسانی له سوداګرو په باج اخیستل په ګڼو اختطافونو وژنو شو کولو لارې نیولو او زورواکي تورن دی رحیمی زیاته کړه چې خلکو ته د شکنځلو د حرمت په احترامي او د افغانستان بیرغ ته د اور ورته کولو جرمونه له هغو جرایمو دي چې خراسانی مستقیم لاس پکښې لري په کابل کې د امریکا سفیر له طالبانو غوښتي چې افغان خبریالان دي نه تهدیدوي. جان بس نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د خبریالانو او ملکیانو پر وړاندې تاوتریخوالی به افغانستان ته امنیت او فرصتونه نه راولي او نه به هم له طالبانو سره مرسته وکړي چې خپل سیاسي اهداف ترلاسه کړي. دا وروسته له هغه چې وسلوالو طالبانو رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د دوی پر ضد دولتي اعلانونه نه خپروي. دا اعلانونه له خلکو غواړي چې که د طالبانو مشکوک فعالیت وویني چارواکو ته دې خبر ورکړي. د طالبانو په اعلامیه کې چې د دوشنبه په ورځ خپره سوه راغلي چې که رسنۍ د یوې اونۍ په اوږدو کې دغه نشرات بند نه کړي پوځي هدف به وګڼل سي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د قزاقستان ولسمشر وایي په دې هېواد کې د مهماتو په یوه ډیپو کې د چاودنو په اړه جنایي تحقیقات پیل سوي دي. په اریس ښار کې په دغو چاودنو کې دوه کسان وژل سول او ګڼ شمېر نور ټپیان سول. ولسمشر قاسم زورمات توقیف د دوشنبه په ورځ د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ته امر وکړ چې د نورو چاودنو مخه ونیسي او ژمنه یې وکړه چې د دې پیښې عاملین به د قانون له مخې مجازات سي. د قزاقستان صدراعظم اسکر مومن ویل دوه کسان چې یو پوځي افسر وو بل ځای اوسېدونکی په دې پېښه کې مړه سوي دي. چارواکو په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او خوندي ځای ته د اریس ښارګوټي 45,000 اوسېدونکو د انتقال امر سوی دی. او ایران وایي چې پر دې هېواد د امریکا نوي بندیزونه به د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لارې بندېدلو په معنا وي. په خلیج کې د ایران لخوا د امریکا د یوې بې پیلوټه کشفي الوتکې له ویشتل کېدو وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په یوه فرمان کې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي او د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ګډون پر ایراني چارواکو نوي بندیزونه ولګول. د دې اقدام په ځواب کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوي پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې پر خامنایي او ظریف بېګټ چې بندیزونه د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لوري د تړلو په معنا دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو کې لوستلای شئ. دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه سبا پیلېږي. دا غونډه به د ناتو په مقر په بروکسل ښار کې وشي. د افغانستان د سولې او امنیت په اړه باندې هم بحث کیږي.
We are strongly supportive of the peace efforts.
موږ د سولې د هڅو کلک ملاتړ کوو. د امریکا لمشر مرکشي سفیر خلیلزاد سره لنګدې اړیکې لرو.
د ناتو سکرتر جنرال ین ستولتنبرګ چې نن یې خبري کانفرنس ورک. د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست لپاره نن انتخابات شوې دي. لومړی دور کې هیڅ کاندید پوره رای نه دی ګټلی او اوس دویم دور روان دی. دویم دور د قاضي میر افغان صافي او جاوید جیهون ترمنځ دی. په دې اړه هم تاسو ته تازه احوال درکوو. دا به هم واوري چې نن معترضو کاندیدانو د ولسمشرۍ ټاکنو یوه اعتراضیه غونډه وکړله. حکومت یې تورن کړ چې د دوی په خبره نامشروع دی او د انتخاباتو ترسره کولو صلاحیت نه لري.
این حکومت نامشروع نمیتونه انتخابات مشروع را بر ملت برگزار بکنه.
حنیف اتمر و ده ولسمشره تاکنو کندی چپ خواه ده ملی امنیت سلاحکارو. او ده ایران ولسمشر حسن روحانی ده امریکا ده تازه بندیزونو پاره بندی خبرگون خودله.
اگه شما راست میگید میخواید مذاکره کنید، همزمان با مذاکره اون وقت دنبال اینه که وزیر خارجه رو هم تحریم کنید.
نورما سلام لرو. د حشمت الله شهیدی سره هم مرکه در تخبرو. د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی له بنگلاديش سره د لوبي پاړه باندې او دا چې ولی لوبه وبایلله را سره غږیدله. رازول لمړی مطلب ته. د ناتو عمومي منشي یون ستولتنبرګ وایي د ناتو ټول غړي د سولې له پروسې کلک ملاتړ کوي او ترڅنګ د افغان پوځیانو سره همکاري ته هم پوره ژمنه لري. د ناتو عمومي منشي همداراز افغان خبریالانو ته د طالبانو د تازه ګواښ په اړه هم جدي غبرګون وښود. د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې د خبري پوښښ لپاره ازادي راډیو خپل خبریال مصطفی صدیقي ورلېږلی چې همدا شېبه له موږ سره د ټلیفون په کرښه باندې وصل شوی دی. صدیقي صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. د سولې او امنیت په اړه باندې به وروسته وغږیږو، ځکه چې دا خو سبا ته پیلېږي د سولې او امنیت غونډه. لومړی د خبریالانو موضوع راته وایي چې د ناتو عمومي منشي څه ویل د افغان خبریالانو په اړه باندې چې طالبانو تازه ګواښ ورته کړی.
دنرتو مشر خبریالان و تا هر راز گواخ وغانده استنگزه سیب دنرتو مومی منشی استولتنبرگ دا خبرنن ده یو پختن پا جواب ده طالبان و ده تازه تهدید پا ارتباط پا یو خبری کنفرانس دلتا پا بروکسل که وکره.
We strongly condemn any threat against any journalist.
موږ ژورنالیستانو ته هر ګواښ شدیداً غندو، ځکه دا یو اساسي دیموکراتیک حق دی چې ژورنالیستان د بیان ازادي ولري، رپورت ورکړي او په کومه طریقه چې هغوی غواړي کار وکړي. دا د ناټو لپاره یو اصلي دیموکراتیک ارزښت دی. موږ لیدلی چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې خبریالان وژل شوي، او دا ډیره مهمه ده چې د هغوی د حقونو لپاره ودرېږو.
طالبان د دوشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې رسنیو ته یو اونۍ وخت ورکړ چې دوی پر ضد اعلانونه خبره نکړي، کنه برید به پرې وکړي. تر دې مخکې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نئی د طالبانو دا تهدید غندلی و. نئی ویلی دی چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو د قتل 15 قضیه ثبت کړی دی. د رسنیو کارکوونکي بیا وایي چې یو شمیر رسنۍ د پیسو لپاره اعلانونه خپروي، او دا اعلانونه د دوی په خبرو د رسنیو نظر نه څرګندوي. استنګزه صاحب
مننه کوم. ډاکټر صاحب، د خبریالانو په اړه خبرې وکړلې، باید ووایم چې د امریکا سفیر په کابل کې جان باس هم د خبریالانو د تهدید په اړه باندې خبرې کړې دي. له طالبانو یې غوښتي چې دغه تهدید بیرته واخلي، ځکه چې د ده په خبره دا به د طالبانو لپاره ښه نه وي. دا به راته ووایي چې د ناټو عمومي منشي نن د سولې او امنیت په اړه هم بحث کړی دی د افغانستان کې. څنګه؟
بله، لکه څنګه چې تاسو خبری است، د ناتو 9 غړیو هیوادونو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ ناسته د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو دلته په بروکسل کې د دغه سازمان په مقر کې ترسره کیږي. د شمالي اتلانتیک سازمان یا ناتو تړون 140 غړو او شریکان تمه ده چې د پنجشنبه په ورځ دلته د افغانستان د سولې او امنیت په اړه بس وکړي. ورلمخ استولتنبرګ نن د دې غونډې په درشل کې ویل چې طالبان باید پوه شي چې د جنگ په میدان کې نشي بریالی کېدای، او ناټو د افغان ځواکونو د حمایت له لارې په افغانستان کې د سولې لپاره لار هواروي.
We are strongly supportive of the peace efforts.
موږ د سولې د هڅو کلک ملاتړ کوو. د امریکا لمشر مرکشي سفیر خلیلزاد سره لنګدې اړیکې لرو. د دلته څو واره راغله او ناتو خبرول او مشوره ورسره کړي. دا موضوع به سبا هم د غونډې اجنډا وي. د ناتو غړي د سولې د پروسې ملاتړ ته ژمن دي. ترڅنګ د افغان فوجانو د روزنې، مشورې او مرستې ماموریت ته هم دوام ورکوي، ځکه موږ قوي باور لرو چې طالبان باید پوه شي چې په جګړه نشي ګټلی.
A Taliban has to understand that they will not win on the battlefield.
سنځه تاسو پوهیږئ چې د افغانستان د سولې په چارو کې د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اوسه 2 واره د طالب اورپکول لوړپورو مشرانو سره خبرې کړې، 2 د ډله سولې ته وهڅوي. هغه تازه په خپل ټویټر لیکلی را روانه شنبه چې د جون 9 کېږي له طالبانو سره د خبرو راتلونکو دور پیلوي، خو طالبانو تر اوسه د اوربند غوښتنه رد کړې ده او ویلي یې دی چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. دا راته وایي چې د ناتو عمومي منشي اوس کانفرنس ورک د ناتو دفاع وزیران به خطبن تر په افغانستان خبرې نه کوي. دوی خو د ناتو په غړو هیوادونو هم بحث کوي. د ناتو خپل مسایل مصارف او د روسیې او امریکا ترمنځ د لاند د منځني واټن د اټومي ځواکونو تړون په اړه چاینې فیبولي په غیړم دوی خبرې کړې دي. څه ویل دي د ناتو منشي؟
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان ترڅنګ د ناتو دفاع وزیران د دغه تړون د دفاعي لګښتونو او هم د منځنۍ کچې د اتومي ځواکونو د تړونونو په اړه هم بحث کوي. د امریکا او روسیې ترمنځ د سړې جګړې د وخت د تړون په بد وضعیت کې د ناتو په خبره کې دا سولتنبرګ دلته نن زیاته کړه چې د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې بل روسیې وغوښتل شي چې څو د دغه تړون رعایتولو ته غاره کیږدي. خو ناتو وایي چې د داسې یو کار لپاره روسیه باید ځینې راکټونه او راکټ لانچرې د اګست تر دوامه لمنځه یوسي. خو ستولتنبرګ نن وویل چې هیڅ داسې نښه نه ګوري چې روسیه د بیا د دغه تړون رعایت ته غاړه کیږدي. واشنگتن او مسکو د 1980 میلادي کال د منځنۍ کچې اتومي ځواکونو په تړون کې خپل ګډون سږ کال وځانداوه. په فبروري کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ مسکو د یوه راکټي سیستم د ناس په خاطر د تړون په ماتولو تورن کړ، خو روسیې دا تورونه رد کړل. ستنګزه صاحب
ډېره زیاته مننه کوم له توضیحاتو مو. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقي و د بلجیم له پلازمېنې بروسل د ناټو له مقر سره خبرې کولې. دوی د افغانستان د سولې او امنیت په اړه باندې د ناټو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ خبرې موږ ته وویلې چې هغه ټینګار کړی چې هم به د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او هم به د سولې د پروسې سره کلک تعهد ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه چې ازادي راډیو ته متردی د مغوږ نیولی دی. نن د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست لپاره بیا انتخابات شوي دي. پخوا یو ځل شاوخوا شل 15 ورځې مخکې د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ انتخابات شوي وو چې لانجه ډېره زیاته شوه او پرون رایګیري وشوه چې د رحماني لپاره یوه لانجمنه رایه کار شوې وه. آیا د هغې په اړه باندې وکیلان څه نظر لري؟ وکیلانو هغه رایه رد کړه او په دې ترتیب رحماني رئیس نه شو. نن بیا د ولسی جرګې د ریاست لپاره انتخابات شوي دي. دویم دور همدا اوس روان دی، ځکه چې په لومړي دور کې هیڅ کاندید 50.1% نه و پوره کړی. نسیم شفق د ازادي راډیو مشر خبریال دغه انتخابات تعقیبوي، همدا اوس را سره خبرې کوي په ټلیفون باندې. شفق صاحب، انتخابات څنګه روان دي د ولسی جرګې د ریاست لپاره؟
بله، سلام وړاندې کوم تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. دا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، د ولسي جرګې درې ځله ټاکلو لپاره دوهم ځل انتخابات دوام لري. په دې دور کې د جاوید جیهون او میر افغان صافی ترمنځ انتخابات کیږي. رای چونه پای ته رسیدلې او په څو لحظو کې به د رایو شمیرل پیل کیږي. لومړی ځل انتخابات نن له غرمې مخکې د دریو کاندیدانو، هر یو جاوید جیهون، میر افغان صافی او واقف حکیمی ترمنځ وشول. خو درې وړو کاندیدانو 50.1 رای چې 119 رای کې دې پوره نه کړي. په لومړي ځل انتخاباتو کې جاوید جیهون وا بیا رای، میر افغان صافی 4 رای او واقف حکیمی 15 رای ترلاسه کړي. لګروسته به معلومه شي چې د جاوید جیهون او میر افغان صافی څخه کوم یو کولای شي د جرګې نه 50.1 رای پوره کړي او د جرګې ریاست ته ځان ورسوي. کچیرې له دوی دواړو نه بیا هم یو بریالی نشي، نو سبا به بیا د نویو سیرو ترمنځ انتخابات وشي. خو دا به هغه وخت معلومیږي چې د غرای چې وکیلانو نن کارولی دي دا وشمیرل سي او پته ولګي چې ښاغلی جیهون څومره رایې ګټي یا اخیستې دي او ښاغلی صافی څومره رایې اخیستې دي.
ډېره زیاته مننه کوم د ازادي راډیو مشر خبریال نسیم شفق له کابل له موږ سره خبرې کولې. د ولسي جرګې د ریاست لپاره هلته انتخابات روان دي د میر افغان صافی او جاوید جیهون ترمنځ، ځکه چې په لومړي دور کې څلورو کاندیدانو مکمل رایې نه وي ګټلې.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
نن په کابل کې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو ځینو معترضو کاندیدانو یو اعتراضیا غونډه کړې وه. د دوی پلویان او پخپل دوی د غازی استډیوم په ورزشي لوبغالي کې سره راټول شوي او ویلي چې اوسنۍ حکومت هڅه کوي چې د ولسمشرۍ پراتلونکو انتخاباتو کې درغلي وکړي. لدې ډلې د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید حنیف اتمر چې 2013 کال کې د ملي وحدت حکومت پریښود، حکومت تورن کړ چې نامشروع دی او د خبره نشي کولای انتخابات ترسره کړي. حکومت بیا وایي چې د ستري محکمې د حکم په اساس باندې دوی په واقع پاتې دي. اکرام الله اکرام دغه اعتراضي غونډې ته ورغلی او دا ریپورت را لېږل.
د کابل ښار غازی استډیوم چرته چې د سیشمې پورز د افغانستان د ولسمشري یو شمیر نوماندانو او سلګونو پلویانو په افغانستان کې د سرپرست حکومت غوښتنه کوله. دوی ویل د افغانستان د اساسي قانون لمخې د تیرې جوزا د میاشتې په لومړۍ نیټه د ملي یووالي حکومت په ځانګړي ډول د ولسمشر محمد اشرف غني د واک موده پای ته رسیدلې ده. د ولسمشري ټاکنو ته نوماند حنیف اتمر په دې غونډه کې وویل چې نامشروع حکومت نشي کولی مشروع انتخابات ترسره کړي او باید واک سرپرست حکومت ته وسپارل شي.
ما مطابق قانون اساسی
د اساسي قانون پاساس سرپرست ولسمشر غواړو تر څو سرپرست ولسمشر آزاد او عادلانه انتخابات ترسره کړي، ځکه نامشروع حکومت نشي کولای مشروع انتخابات ترسره کړي. نوموړي ویل چې په نامشروع ډول واک ته دوام ورکول د اساسي قانون سپکاوی دی. نورالحق علومي، شهاب حکیمي، ابراهیم الکوزه او عنایت الله حفیظ د ولسمشر انتخاباتو ته نور هغه نوماندانو چې په دې اعتراضیه غونډه کې ګډون کړی و. دغه نوماندانو په خپل پریکړه لیک کې چې د غونډې د ګډونوالي زکی وردګ لوري ولسمشر شو په انتخاباتي چارو کې ولسمشر غنی له خپل صلاحیت څخه په استفادې تورن کړ.
پخوانی جمهور رئیس سره له پوهاوی د ټاکنو خپلواکو کمیسیونونو په چارو کې پله پسې مداخله کوي، چې د نوموړو کمیسیونونو خپلواکي او حقوقي حیثیت یې تر پوښتنې لاندې راوستی دی.
په پریکړه لیک کې همدا شون راغلی و چې ښاغلی غنی په حکومت کې د عزل مقرریو او د پروژو د قراردادونو حق نه لري، خو جمهوري ریاست بیا دغه ډول غونډې له وخت مخکې انتخاباتي کمپاین بللې ده. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی رسنیو ته پاستولي پیغام کې اړوندو بنسټونو څخه غوښتي چې په دې اړه غونډو ته چې کمپایني بڼه ولري پاملرنه وکړي. د دې ناستې یو شمېر ګډونوالو بیا د شفافو انتخاباتو غوښتنه کوله، ویل چې مدني اعتراضونه د دوی قانوني حق دی. احسان الله عالمی دې غونډې ته له ننګرهار راغلی و. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د قانوني اساسي له مخې زمونږ د محترم رئیس صاحب اشرف غني وخت پوره دی، نور باید دا په خپل سر باندې خلک مقرر نکړي.
خو یو شمېر نور ګډونوال بیا وایي مزدور کاران او د مدرسو طالبان دي چې په یو او بل نوم دې غونډې ته راوستل شوي وو.
زه د لوګر ولایت برک براک دولس ولایم او د نوم محمد زکریا د مدرسه کې یو د بګرمه هغه کې یو د موږ په لیلیا کې باندې بیګام ته خبر راورسید چې دا غسې جمعنی وزوري کې د علما غونډه ده او تاسو بلل سوي کله چې موږ دلته راغلو دلته نه د علما غونډه و نه خدته
دلته ویلې وای کار تم بیا یو له چاک نه راوستلیو غونډه سره پیښو کار پیدا نشته.
خو د دې غونډې تنظیمونکو دغه کسانو د څرګندونو پاړه څنګه دی ویلي، ل دې وړاندې هم د ولسمشری د نوماندانو شورا دی وی غونډې پر مهال ویلي و چې د ولسمشر غنی د واک موده پای ته رسیدلې ده. د افغانستان د اساسي قانون د یو شپیتمې مادې پر بنسټ د ولسمشر دنده د پنځم کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او انتخابات باید د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته په دیرش یا هم شپېتو ورځو کې ترسره شي. خو د افغانستان سترې محکمې د روان میلادي کال د اپریل په 12مه د بل ولسمشر تر ټاکل کېدو پورې د محمد اشرف غنی د کار موده وغځوله. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio. ازادي راډیو ته غوښتست. د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي چې د نورو ملکی خدماتو ترڅنګ پولیسوالۍ کې د تذکرو مدیریتونه نه لري. دوی وایي چې په همدې خاطر د غزنی ښار ته ورزي او له غنی ستونزې ورسره لګنو ستونزې سره مخ کیږي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی یو رپورټ را لګلای.
د غزنی ولایت له اتلسو څخه د دیارلس ولسوالیو اوسیدونکو شکایت لري چې په دغه ولسوالیو کې د تذکرو د مدیریتونو د نشتون له امله له مشکل سره مخ دي. دوی وایي د یوې تذکرې د جوړولو لپاره پر ځان خطر مني او له ولسوالیو څخه ولایت مرکز ته ځي چې پر لاره ماینونه، جګړې، بمبار او هر څه په سترګو ویني. د غزنی ولایت د تذکرو په عمومي مدیریت کې دوه تنو له ولسوالیو څخه راغلي ازادي راډیو ته وویل په خپلو ولسوالیو کې د دولت ترڅنګ د دولت د ملکي خدمتونو نو نشتون یې ستونزې زیاتې کړې دي او په یو واړه کار پسې مرکز ته راځغلي چې شپې شپې ورپسې باسي. دوی وایي په ولسوالیو کې ډیری خلک له دې امله تذکرې نه لري.
زما نوم محمد نعیم دی، د غزنی ولایت جغتو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. جغتو ولسوالۍ کې هیڅ حکومتوالي نشته دلته، خصوصا موږ د تذکرو په برخه کې د ډېرو غټو ستونزو سره مخامخ یو. د یوې تذکرې پسې موږ ان د جغتو نه راځو دلته په شپو شپو مطالعه کېږو تر څو خپله تذکره واخلو.
زما نوم دین محمد، د غزنی د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. اوس دغه د غزنی کې تذکرو په مدیریت کې ولاړ یم. په یوه تذکره پسې لاغندې کې دلته راغلی یم. نن مې دوهمه ورځ ده، کله وکیل نه یې، کله دا نه یې، کله هانه یې، که چېرته دغه تذکرو مدیریت پورې په اندړو کې برابر وای مخته نو مخ ډیر خوشاله لاریم خراب دی د مین خطرم د جنگ می دیوی تذکری لپاره مخ سر پلاس کی خطر تو غزنی تر اسیو تذکری جوړ کو
په غزنی کې د تذکری د عمومي مدیریت مدیر امیر محمد احمد زی هم د تذکری په مدیریت کې د دیارلس ولسوالیو د خلکو کنټرولول هم یو سترستون زګنی ازادي رادیو ته ویل کاس هم چې موږ د ورځې د مرکز او ولسوالیو له 4 تر 1500 کسان مراجعین لرو خو بیا هم د کارمندانو لکه مشر مخ یو چې د کارمندانو د تشکیل شمیر مو د سردار محمد داود خان د دورې تشکیل دی
په غزنی ولایت کې 13 ولسوالی ده د 15 ولسوالی فعلاً په ولسوالی کې فعال ده نور دیار له ولسوالی فعلاً په مرکز کې پروت ده کوشش هم کوو چې د ولسوالی فعال سي او د مامورین برته ولسوالی ته ولاړ شي
دا په داسې حال کې چې دغه دیار له ولسوالی په سلو کې ډیرای برخه شزي تذکيري جوړولو تلاش رسای نه لري چې یو لامل هم په ولسوالیو کې د ملکی خدمتونو په ځانګړي توګه د تذکيرو د مدیریتونو نشتون ګڼي
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
ورسته له هغه چې د امریکا له خوا د ایران پر ستر مشر آیت الله علي خامنه ای او یو شمېر نورو چارواکو بندیزونه ولګېدل د ایران ولسمشر حسن روحاني واشنگتن د تهران په وړاندې په دوه مخې پالیسۍ تورن کړ حسن روحاني وویل بندیزونه او ډیپلوماسي سره اړخ نه لګوي په عین حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ټینګار وکړ چې د ایران په وړاندې د رښتینې ډیپلوماسۍ وار پرانیستی دی او که دا هیواد غواړي له دې وره تیر شي نو د اټومي وسلو د تولید د هڅو په ګډون باید د ده په خبره له ټولو ورانوونکو هڅو لاس واخلي نوریاس نوری په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی او همدا شی په سټوډیو کې ده
د ایران ولسمشر حسن روحانی د هیواد پر ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای او یو شمېر نورو جګپوړو پوځي قمندانانو د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې نوي بندیزونه ظالمانه او احمقانه وبلل په تېر بیا پر اتیا کلن مذهبي مشر چې هیڅ پلان نه لري متحدو ایالاتونو ته ولاړ شي روحانی نن په تهران کې د روغتیا د وزارت له چارواکو سره په یوه غونډه کې چې جریان یې له تلویزیون خپرېده واشنگټن ته په خطاب کې وویل چې له یوې خوا د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر بندیزونه لګوي او په عین حال کې د خبرو اترو غوښتنه کوي
میخواید مذاکره کنید همزمان با مذاکره اون وقت دنبال اینید که وزیر خارجه
رو غواړی خبری وکړی او له خبرو سره په یو وخت هم غواړی چې بهرنیو چارو پر وزیر بندیزونه ولګوي نو معلومه خبره ده چې درواغ وایي دا مثابته کړی چې درواغ وایي تاسو رښتیا نه وایي تاسو د خبرو په لټه کې نه وایي کومه خبره کولای خو خبرې مو سره کولای شوي د روحانی له دې څرګندونو مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی نن پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د ایران پر ستر مشر علي خامنه‌ای د چې د هیواد د ډیپلوماسۍ پلار د بیګټي بندیزونو لګول د تل لپاره د ترامپ له ورختا دولت سره د ډیپلوماسۍ لار تړي موسوی زیاته کړ چې د ترامپ حکومت د نړیوال سولې او امنیت لپاره ټول ایجاد شوی نړیوال میکانیزمونه لمنځه وړي په هغه فرمان کې چې ولسمشر ډونالد ترامپ پرون لاسلیک کړ د ایران د ستر مشر علي آیت الله علي خامنه‌ای هغه ته په نږدې کسانو او د سپای پاسداران انقلاب ځواک پر یو شمېر قمندانانو نوي بندیزونه ولګول او د امریکا د خزانې وزیر سټیپ منوچن وویل چې ایران د بهرنیو چارو پر وزیر جواد ظریف به هم په څو راتلونکو ورځو کې بندیزونه ولګول شي ترامپ پرون د دې فرمان د لاسلیک پر مهال وویل پر ایران فشارونه به دوام وکړي خو زیاته کړه چې امریکا له ایران سره جګړه نه غواړي په عین حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ټینګار وکړ چې د ایران په وړاندې د رښتینې ډیپلوماسۍ ور پرانیستی دی او که دا هیواد غواړي له دې وره تیر شي نو د اټومي وسلو د تولید د هڅو په ګډون باید د په وینا له ټولو ورانوونکو هڅو لاس واخلي بولټن دغه څرګندونې نن په بیت المقدس د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د روسیې د ملي امنیت له سلاکار نیکولای پاتروشف سره تر درې اړخیزې غونډې وروسته په یو ګډ خبري کانفرانس کې وکړې او ویل
د پرزیدنت هاز هیلډ د دور اوپن ټو ریل نیګوسییشنز
د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د رښتینو خبرو ور پرانیستی دی د ایران د اټومي وسلو د پروګرام د لمنځوړلو د بلاستیک توغندیو د پروګرام د لمنځوړلو او د غرض د نړیوال تروریزم ملاتړ د لاس اخیستو په خاطر باید دا مسأله تصدیق شي په تصدیق شوی بڼه بشپړ شي او د غرض ایران باید په نړۍ کې له نورو ورانکارو فعالیتونو لاس واخلي که غواړي پر دغه ورننوځي ترامپ ویل د بی پیلوټه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو له پیښې وروسته هم امریکا پلان درلود چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. په خلیج کې د ایران لخوا د امریکا د یوې بی پیلوټه کشفي الوتکې له ویشتل کېدو وروسته د تهران او واشنګټن ترمنځ کړکیچ آن د احتمالي پوځي تقابل تر حده پورته تللی دی. د امریکا د خزانې وزیر ویلي چې د دغو بندیزونو په لګولو سره به د ایران د رژیم په لسګونو میلیارد ډالره شتمني بنده شي.
مننه کوم نوریاس نوریو د ایران او امریکا د تازه کړکیچ په اړه باندې لمک سره جزئیات شریک کړو. اوس به ورشو د زینو اوریدونکو سیمې سنو ته. قاسم زواک له هلمند لیکلي، طالبان په دې وروستیو کې غواړي د افغانستان د حکومت سره سوله وکړي خو پاکستان په منځ کې لوی خنډ جوړوي. واحد مدقیق به له لوګر لیکلي، حکومت باید په کابل ښار کې د خودسرو مظاهرو مخه ونیسي، خلک له ستونزو سره مخ کړي. عبدالعزیز غالب له هلمند لیکلي، طالبان داسې خلک دي چې یو خبر وکړي بیا نتریتي اوړي. نور محمد اقیار لیکلي دي، کرکټ بورډ او لوبغاړي باید په دې پوه شي چې پاکستان ته د لوبې بایلل نشو زغملی. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 دي. ملالۍ بشیر ته وار ورکوو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د ناتو عمومي منشي وايي د ناتو ټول غړي هیوادونه په افغانستان کې د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز خبر ورکوي چې په تېر درو میاشتو کې د نشه یي موادو پیښې په 50 ډېرې سوي دي. پولیسو په بیلابیلو جرمونو تورن عبدالحمید خراسانی نن نیولی دی. په کابل کې د امریکا سفیر له طالبانو غوښتي چې افغان خبریالانو ته تهدیدونه نه کوي. د قزاقستان ولسمشر وایي په دې هیواد کې د مهماتو په یوه ډیپو کې د چاودنې په اړه جنایي تحقیقات پیل شوي دي. په دې پیښه کې دوه کسان وژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. ایران وایي چې پر دې هیواد د امریکا نوي بندیزونه به د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لارې بندولو په معنا وي. او په پام کې ده چې د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ د کړکیچ د حل لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلان په اړه په هغه غونډه کې بحث وسي چې نن د بحرین په پلازمینه کې جوړیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه مو ول واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه ناجا صاحبي وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د شل کلنو کم عمر ځوانانو د فوټسال لوبډله په آسیا جام سیالیو کې د دوهم مقام ترلاسه کول وروسته نن کابل ته راستنه شوه. د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د فوټسال افغان لوبډله نن سهار د حمید کرزي په هوایي ډګر کې راښکته شوه او د ښه رغلس لپاره پراخ ترتیبات نیول شوي وو. د آسیا د فوټبال جام په سږنیو سیالیو کې 12 لوبډلو ګډون کړی و. د دغو لوبو په پیلوبه کې افغانستان له جاپان سره مخامخ و چې یو د درې ګولونو په مقابل کې دا سیالۍ بایلوده. افغانستان په نیمه پیلوبه کې اندونیزیا او منځلوبو کې هانګ کانګ ته ماتې ورکړې وه خو له ایران څخه یې ماتې خوړلې وه. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د فوټسال په آسیایي سیالیو کې دویم مقام خپلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د شلو ولایتونو ترمنځ د درېمې درجې کرکټ 50 اوریزې لوبې تیر ورځ په پکتیا، کندهار او کندوز ولایتونو کې پیل شوې دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې به د 10 ورځو لپاره دوام وکړي.
د تیر